غچ پټا سره باندې نور خلق وو هغه به سره طالبانو ټکان وکړل او دغه رانور خلق برته ولاړ چولار لپاره موږ شخصیت واچولو دغه سره امرجنسي راوړو شمه تر لاسه کړی ده خوشاله برته سم شو
د سره سلی د هلمند څنګه د معلوماتو لمخې د دې 908 کسانو په منځ کې یوازې 4 سلنه شجدي دوی وایي دا چې شجدي د کور د باندې لږ یا به هیڅ پایلټ نه تر سره کوي نو ځکه لږ د کور څخه بهر د تهدیدونو او چاودنو سره مخامخ کیږي د سره سلیب د اورتوپیډي د مرکز یو بل ډیر مهمه برخه د مصنوعي پښو تړل او د غو د کیدل لپاره د ناروغانو تمرین دی په دې برخه کې د یو بل لوی وتا کاوه ملایمه ده دلته د ګنش مرکزانو سره د سره سلیب کارکونکو کې بخت چې پر مصنوعي پښو د تلو او تمرین چل ورزده کړي د دې ځای مسؤل متي الله متوي ځینې کسان جرخو یو شمیر یې په سختي ځانونه عادتوي
دلته واځي هغه مریضان چې مثلا کې فشار تر لاسه کړي یا مثلا لاس تر لاسه کړي دلته دا ځای تمرین ځای دی بیا مثلا هغه ته دلته ویل کېږي چې تاسو دا رقم وګرځي تر څو پر دې په هغه شکه یاري جوړ سره او د پښې سره د اصلاح سميږي واځي دا هغه ځای دی موږ ګیټ ورته وایو چې دلته ګیټ کې واکینګ کې ورسره
د سره سلیب د لشکرګا د څنګه مسؤل چې لمور ایرانی او د پلاره د سویس سره تړاو لري تازه مقرر شوی دی لورانت رضایی ازادي رادیو ټول کته هم په 2018 میلادي کال کې د هیواد په شمال کې د جوزجان په ولایت کې د دوی د شپږ همکارانو د وژل کېدو تر پیښو وروسته د سره سلیب کارونه ټکنې شوی دی خو تر اوسه په هلمند کې د هیڅ ډول تعدید سره نه دی مخامخ شوی هغه د جګړې له ټولو اړخونو وغوښتل چې دوی د یو به طرف ادارې په ډول وپیژني
ICRC has not faced any security challenges in Helmand but
دی وای په هلمند کې د سره سلیب اداره د هیڅ ډول امنیتي مشکل سره نه د مخامخ شوی مګر تهدیدونه سته ځکه موږ په داسې یو سیمه کې یو چې حالته امنیتي حالت خراب دی او دغه ډول شرایط د هر چا پر ژوند اغیز لري خو موږ کوشش کوو چې د تهدیدونو سره مخامخ نشو دا ډیره مهمه ده چې یادونه وکړو چې د سره سلیب اداره د بشري مرستو رسونکو اداره ده موږ د هلمند اوسیدونکو ته مرستې رسو موږ د خلکو غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي څو د دوی سره مرسته
وکړي
په هلمند کې د سره سلیب د غچانګې په 2009 میلادي کال کې په فعالیت پیل کړی دی چې په دې موده کې عادي خلکو ته ګڼې اسانتیاوې برابر کړې دي لورانت وای دوی په دې موده کې د جګړې د دواړو غاړو په زرګونو جسدونه او بندیان تبادله کړې دي زندانیانو ته د غوډو کورنیو د غړو ملاقاتونه خطونه او پیغامونه رسولي او همدارنګه د جګړې د زرګونو قربانیانو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې رسولي او دا ولیا صحیح مرستو زده کړې هم ورکړې دي محمد لیاستای د ازادي رادیو هلمند
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومني اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې لځوان سندرغاړي فرهاد لوګری سره مرکه اوري نوښتګر شاعر خالد ریحان خپل شعرونه راوړوي لنډ حکایت د خاغلی درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو پیل خبرونو کوو همایون واد د تیری ونی فرنگی خبرونو راو روی
پا د کندی ولایت کې د کتاب لوستلو جشنواره جوړه شوه د باختر اژانس د خبر لمخې دغه جشنواره د دایکندي ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو د مدیریت لخوا د نیلي خاروالۍ په مالی مرسته د شپېتو تنو نجونو او هلکانو په ګډون جوړه شوه د دایکندي ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو مدیر نعیم سایس دغه جشنوارې د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو د فرهنګ رواجولو بلل د دې جشنوارې په پای کې په 15 تنو غوره برخوالو جایزې وویشل شوې د سولې او ماشومانو تر عنوان لاندې د خدا بخش بلوس د انزورګری د اثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري لخوا په ملي نگارستان کې پرانیستل شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې نندارتون کې دغه هنرمند لخوا اتلس انزور شوي اثار چې سولې ته د هیواد د ماشومانو اړتیا څرګندوي دې نندارې ته وړاندې شوي دي. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د نوموړي ستاینه وکړه او وی ویل خدا بخش بلوس اماتور هنرمند دی چې له نیمروز څخه یې خپل اثار کابل ته د نندارې لپاره راوړي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری له اتو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړې، چې سندرې مې پیل کړې دوستانو واڅولم، غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ده ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکې لومبه یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړي دي. فرهاد سندره هم راته بولي، راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. مننه ګورم ودان ظریف استاد، ستړی مې
خیر اوسې
استاد. د خپل ملګری دی راو پیژنه؟
ارمان خو فرهاد جان غږی دی، احمد شاه استاد زوی دی، ډولک ارون استاد را سره غږی، ارون پرخشه باندې مشهور دی، ډیر خل منرمندان دي.
ارون جان هم د لوګر دی؟
هو هغه ارون جان د لوګر دی.
ظریف استاد، په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي یا سپینګری سوي دي، یو شمیر خدای دی وبخي وفات سوي دي، په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي؟
الکان دي ډیر دي، دغه پلار دی زات
احمد شاه استاد،
احمد شاه د زوی د بل نصار دا جاوید نمیګو، معروف محمود هم د لوګر ساز غږی.
ظریف استاد، په خو به ډیر د لوګر سازیانو چا چې به ساز کاو سندرې به بللې، دوی به د بای جان استاد شیرونه ویل. نن سبا دا شاعری چې سندرغاړي وایي دا څوک دی؟ دا اوسنی شاعران یې څوک دی؟
دا لوګران خټول دی بای جان وایي.
ښه، اوس هم هماغه بای جان،
هماغه بای جان، هماغه زړی تراوی زړی قصیدی.
فرهاد جان، تاسو له څو کلونو راهیسې سندرې وایاست؟
از ما هفته سال میشه تقریبا ما رو به موسیقی آوردیم، چرا که کسب پادری است دیگه، میرشته وطن خود ماست.
و چه تغییرات راغلی دی په لوګری ساز کې؟ تاسو خود د اوس وخت ځوانان یاست، چه تغییرات راغلی دی له پخوانی موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي؟
ولله د موسیقي لوګر خو تغییرات نه اومده، اما د ذوق مردم تغییرات اومده.
اوس خلک چه رقم سندرې غواړي؟
مردم کولی برش سقی شاتر کنی، مثلا خواندنای گنجشکک برآمده، ای قطغنی و چیزا برآمده، اینا باید در محفل باید بخونی. بعضی کسای عمرشان که یک ذره زیاد تیر شده می باشه، اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه.
آرون جان، تاسو دول غگوی د لوگر دولونه چې ما پخوالی دلی و رشمی به درلو دی، و دا تاسو دول چې دا زوست ورته ګورم، دا پیچونه لري و اغاسی نده لکه اغا دا لوگر اصلی ډول غوندې څه تغییر لري دا څه تفاوت لري لاغه پخوانی ډول سره
سابقه کې بود نو به خاطر دې ډولې رسمي بود مافلا بود دیگه اولیا بود یک جره خب او خلاص فکرم نه بود البته بازی مردم خاطر می ډولې رسمي وخت می زدن کې صداش دورتر بره او حال ډولې پیچکیستا به خاطر د جریان مافلا یک دفعه قبل نه خواست نه کفه دیگه خو فرق نداره خو من تو ام دفتن پوست بالاش بالا میکنیم او رسمي کې څنګه زره جنگجال دره به خاطر می فرق شنه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستي څو کس نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خې غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همشون تکلاس استاد منجای لوګریسته استاد زلمای لوګریس او استاد کبیر لوګریسته دغه صابر نام دره یک بچه نذیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوي به نور سازه مهرباني مودان ظریف استاد کدی خوخی د فراد جان به وسندره په خوانی راته وای د لوګر
فراد جان خایش کې وسو سندره لوګر
لوګر په سندره راته وای
د زړه پاسخه
Thank you. ډیره مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر. کور مو ودان فراد جان رنجان، ډیره زیات مننه چې راغله استودیو ته.
تاسو هم ډیره مننه
او مختمو خې سندری وبللې ظریف استاد کور مو ودان. ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپلو څلوریزو یو ټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوریزې د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون هیواد مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدی، پردیس حواس می غزل بول خدی، او دی غنم رنگ په زنخدان می نظر لیمه دی بنگو په کندول خدی، لیج التفات می سوری زړه ته وکړه، ګران پتری په دی کچکول شدی، او مړه په شکلیو کې نو څتو پردی، مړه پرېژدی شکلی ټول شدی، سترګې لیمه ورځی باڼه خالونه قاتلان ټول دی دی کهول شدی، او ریحان چاته ور یادېږې پوری د چم په دختو کې غاټول شدی.
ریحان صاحب، تاسو ډېره موده کېږي چې شاعري کوئ، او په دې وروستیو کې مو د غړوندی په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغې وروستۍ ټولګې په اړه راته وایې.
مننه هیواد صاحب، د غړوندی ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزي دي، او په هماغه کلاسیک فورم کې له سیلابیزه څلوریزي دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزي.
د دواړو کتابونو نمونه مو اورابانی او غړوندی، که په دې هم لګ راته وغږیږي چې دا نمونه مو ولي ورته خوښ کړي.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات ز ډیر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي، او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې دي، هغه مې انتخاب کړی دي، او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړوموش بل ګلان او غړوندي جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلی خواته کې سرسان دي، یو رقم بل ګل دی، دغه لدیغو چې بم سیرلکو یا وری بول سیرلی بول، دغو ته بم غړوندي جوړول، نو ډیر شایسته بم جوړول سی واړو. بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي، او د خوندې راکړی دی، کتاب ته مې هم دا نومان غوره کړی.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک یې نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي، ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی. ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده، او ډیر خوندور پورم ده، خو دا بدبختانه چې وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور داسې چا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ شوي زما تر نظره خو نه دي تېرې شوي، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده، خوند یې راکړی دی، او غوښتې مې داسې څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا ممل که زه د څلوریزې که ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره کا او نظم هم ورسره کا. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ سي، او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلي دي، چې هغه یو له بهاره راغلی دی، یو سنف دی، خو دوی دلته مسخري جن جوړ کړي تنزیه او هایکو غانی لکه ما تخپل خون نه راکې زوایم چې هایکو پالی یا ټپیز لیکي د دې بچی شته چې د خپل کلاسیک څلوریزه ولیکو بهترین فورم د غدیمانه په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه ما ته په تبه کې خون راکې ډیر او زی لیکم نور میم لیکل دي نو څلوریزه سی ولیکل سی شوبه په زی د دې سی هایکو ولیکو یا ټپیز ولیکو
کله غړوندې یو څو څلوریزه راته وای
مزدا دې کتاب لمړی څلوریزه دی وای د تورو زغرو جنگ لشامته د بم بارودو لبرکته غټلې نشو لوب د سولي د بخت بيډي مو وتی لګرته او زمج له اسمانه دغه د برخه کشت مو بيجي د جنگ لورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چراوريږي د وینو پرخه وای په سر یې باروي د غمو پنده ژوند تیریږي لکه ملنده زموږ د کلی دغه رواج دی په دوو زامنو ناستوي کونډه او یا زما شیره زما جانانه لځانه ډیر یې تراته ګرانه کدی را کړی چیرې لاس نه وای زبه وم وړی د غم توپانه په هغه ورځ لا لوینو ډک شو چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو مرګ لکه سیوره را سره ګرځي جنگ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روي راته ولاړی قدم قدم یې را باندې پام دی څړمنه یې راغی رغنې شنې دي کوچۍ راوتي پلنې خیمې دي یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یا بندې دي.
ریحان صاحب کومې څلوریزه چې خپله ما لوستې دي دې کې ډیر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي؟
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته د مینې کیسې هم پکې شته ماشومې خاطرې هم پکې شته د رواني جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې اشاره پکې کړې ده هر څه پکې راتلای سي په څلوریزه کې او د کلاسیک ادب څلوریزه خو ټولې هغه کې به نصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ ده هر څه او نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای سي ما کوشش کړی سي د طبیعت انځور مې پکې کښلی ده څومره به پکې کامیابه یم یا به بریالی یم د ماشومتوب ځینې خاطرې دي ځینې رواجونه دي دا مې انځور کړي دي ځینې پیښې دي دا مې انځور کړي نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه ستا پکې نمونې سته.
ریحان صاحب ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي ویل کېږي دغسې نوې اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي خو ممکن دغه شاعري تر همغې سیمې محدوده پاتې کړي ځکه کېدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي په دې کې ډېر کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي ډېرې زیاتې دي ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل ستا او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای. نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا د تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایئ.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي چې نظر د کبرجنو ورته برند شي لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي او د ځوانۍ له زوره مستې هسې نه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي او دا پیمخی د پیریانو په چیر بویا خدای خبر چی په آسانه می په بند شي او ریحان پریش دی د چلور سترګو جنگ ته فکر نکړم چی قائل به دی اور بند شي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
اوس وږمه راغلې او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ د لمر ختیځ په لور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچایي خپل وخت له سهاره تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره یو تیراو. لدغه ټاټوبې څخه غرونه راته وو او خلک یې نه وو خبر چې د غرونو ورهاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه وو. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب وو چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړي د یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل مه مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي وو. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره خیرازه او حاصلخیزه وه. اورخ پکې زیات وو او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې، عجیب او غریب شکلونه یې لرل. په څنګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تک ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېری. لخه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شو چې سهار یې پغره کې د کلا په لور یې بلاره ومنده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو پر باندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکېغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه، نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل، یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګوربت زهله ولیده او هلته ناست ګوربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګوربت سره خبرې وکړي. ګوربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی، زما د پلار زاله ده. هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګوربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګوربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګوربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیر زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نه هم شوه. مفکوک له مشر ګوربته پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګوربت په زړه کې ور تیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی وو، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه همغلته ده. زوړ ګوربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزي ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یوه ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ، موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ. هله بیا کښتی راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړي وي، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی ماضي دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د ورو د ماتولو ټکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د ورو په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو له یوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پس کوټو پیښ شول چې د غولې په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لوی وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشباړه، زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتی راغله ډیر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړکیدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼاوي او تیاره لا نوي خبره شوي د روزي په برابرولو پخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډیر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خبرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري یې د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل، موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړې دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل، ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ، له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د کوربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښېرازي یې کړې.
اوس مو پام را اړوم د خاغلی درویش دورانی په غږ کې د دوی د یو نظم اوریدلو ته.
د تاریخ یو پاڼه دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دھاری پور شیشا تبیا پردی اسکر پراتو دے یرغلگرو غوٹ چی واخلی دادارا پلاس کی بیا با پزور ورن نوزی دے پردی وطن تا چی اول واخلی دا حاغ دا دروازا پلاس کی خو دا وقت یو سڑی دا طول مخلی ولی ویا دا دنگ و غرو دا سر یو مرچا پلاس کی یوی گولی الہم نہ خطا کول نقشہ دیننگیالی کا و پر دوی باندی ہر ٹک پہ ہنر چی چوک پہ وہ خوزید نو جر بد گولی خوراک سو چلاو دور باندی داسی خپل توپک پہ ہنر دی پہ باران باران گولی کی ہم روغ رمٹو مگر پہ مڑو ید دوی کڑل کڈی ڈک پہ ہنر چی ده تری لار و رک کڑه و پا دغا حال کی ده دوی و خوات یو جوان راغی ده سودا ده پارا و یلی زدر تا ده دغا سڑی سر را وڑما دوم را پیسی برا کوی ما تا ده ده پارا دوی ویل چنگ چی تا دغا سر را ورس وی نو ده پیسی بیوی پرتی دل تکستا ده پارا جوان چې له دوی سره کوم وخت خپل سودا په خکړه نو بیا پر خپل لا روان سو د خپل کار د پاره چې تر دې ځایه په کې راغی لر ساعت لمخه لاړ په هغه شی لا کې پورته د خپل شکار د پاره د پیسو لوږی زړه داش ور کله کړی ونن لکه پلاس کې چې وکانی د گزار د پاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر سو څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه کیا هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی وو په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ور نږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نشو تا په یې کړ سر د هغه ککری پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسی او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسو ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسی لاس په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پوری وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه